السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. قدر منو اوریدونکو، نن سه شنبه ده، د 1403 هجری لمریز کال د چنګاښ سرطان یو دیرشمه ده چې د 1415 دیرشم هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې له 24 او د 2014 میلادي کال د جولای له 22 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلو. په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره په کتنه کې په قبایلي سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو او نورو مسایلو په اړه خبرې کړي. نور راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. لومړی پام وکړی د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان لپاره د چین نوی استازی وایي هیواد یې د هغې تشې د ډکولو په فکر کې نه دی چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي په افغانستان کې رامنځته شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې افغان طالبان نه په نښه کیږي، او د اسرایلو پوځ وایي د غزې د تړانګې په عملیاتو کې د یوې بلې خونړۍ ورځې په ترڅ کې 9 نور سرتیري ووژل شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نښه کیږي، او پاکستان په دې اړه د افغان حکومت قناعت نه دی ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت وایاند شکیب مستغنی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل د پاکستان پوځ د حقانی شبکې د ځپلو لپاره هیڅ راز اقدام نه دی کړی. اسلام آباد سمو د مخ کې له افغان حکومت سره ژمنه کړې و چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې به طالبان او ټولې هغه ډلې په نښه کوي چې په دواړو هیوادونو کې تروریستي فعالیتونه کوي. انتقاد کوونکي وایي پاکستان غواړي په شمالي وزیرستان کې پر تروریستي ډلو فشار زیات کړي څو افغانستان ته مخه کړي. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی استازي ویلي هیواد په افغانستان کې د هغې تشې د ډکولو په هڅه کې نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ښایي په افغانستان کې رامنځته شي. سن یوشي پرون افغانستان ته تر روانېدو مخکې په پیکنګ کې خبریالانو ته وویل ټاکل شوی چې هیواد په افغانستان کې لوی تجارتي رول ترسره کړي. سن یوشي وویل په افغانستان کې دایمي ثبات د سرتیرو د زیاتولو له لارې نه، بلکې د چټکې بیا رغونې او اقتصادي ودې له لارې ممکن دی. ولسی جرګې د افغانستان، چین او تاجکستان د ګډې پولې په اړه د دریو وړو هیوادونو ترمنځ درې اړخیزه موافقه تصویب کړه. دا موافقه چې یوه مقدمه او درې مادې لري پرون د رایو په اکثریت تصویب شوه. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د دې موافقې د تصویب پر مهال وویل
با اتفاق آرا موافقت نامه میان سه کشوری که من نام بردم، افغانستان، جمهوری مرکزی چین و تاجیکستان، در مورد نقطه اتصال سرحدی میان این سه کشور با اتفاق آرا تصمیم شد.
د درې اړخیزې موافقې له مخې د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمې په نښه کیږي. د یادونې وړ ده چې دا موافقه مخکې هم وه، خو په نوې بڼه کې د پخواني شوروي اتحاد پر ځای د تاجکستان نوم لیکل شوی. د اسرایلو پوځ وایي د غزې د تړانګې په عملیاتو کې د یوې بلې خونړۍ ورځې په ترڅ کې 9 نور سرتیري ووژل شول. د اسرایلو پوځ په یو خبر پانه کې ویلي چې 9 سرتیري د حماس له وسلوالو سره په جګړه کې وژل شوي. له دې سره په روانه جګړه کې د وژل شویو اسرایلي سرتیرو او اسرایلي ملکیانو شمیر 22 تنو ته لوړ شو. راپورونه وایي چې په جګړه کې فلسطینیانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتې او لسګونه کسان وژل شوي. په وژل شویو کې هغه څلور کسان هم شامل دي چې پر یو روغتون بمباری پترڅکی قربانی شول. د فلسطین روغتیایي چارواک کی وایي چې د دوه اونیو پښخړو کې 1500 فلسطینیان چې اکثر د خزو او ماشومان په ګډون ملکیان دي وشل شوی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون چې د اوربند د ټینګولو لپاره د هڅو پترڅکی مصر ته رسیدلې، لټولو اړخونو غوښتي چې له شرط پرته تشدد بند کړي او خبرو تکینی. همدارس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې سیمه ته رسیدلې هڅه کوي څو د یو اوربند د ټینګولو لپاره منځګړتوب وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو خوله هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیا د هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکو الوتکې ویشتل پکې غندل شوی. په پریکړه لیک کې همدارس غوښتنه شوې چې وسلوالې ډلې د څیړونکو ته د الوتکې د نسکورېدو سیمه ته د ورتګ مسون، امن او بې محدودیت امکان برابر کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بشپ چې هیواد د دې پریکړه لیک طرح وړاندې کړی وویل پریکړلیک د الوتکې د نسکورېدو ځای ته د مسؤن، امن، بشپړ او بې محدودیت لاسرسي غوښتنه کوي څو د څېړنو لپاره مسؤل چارواکي وکولی شي خپل کار ترسره کړي. د غندنې وړ خبره ده چې دا کار تر اوسه نه دی شوی. دا د پیښې قربانیانو او د هغو کورنۍ ته سپکاوی دی. ټول هیوادونه، وسلوالې ډلې او هر یو باید له دې څېړنو سره مرسته وکړي. لبلې خو د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق پرون وویل چې روس پلوی بلتون پال په دې سلا شوی چې د نسکورې شوی الوتکې دواړه تور بکسونه ماليزیایي څېړونکو ته چې د محل په اوکراین کې دي وسپاري. رزاق پرون خبریالانو ته وویل د روس پلوی بلتون پال یاغیانو له مشر سره د شوی توافق د یوې برخې په توګه نړیوالو څارونکو ته په هغه سیمه کې د خوندي څېړنو اجازه ورکول کیږي چې ماليزیایي الوتکه پکې نسکوره شوې ده.
دا هم د افغانستان د زمستور شارون د هوا حالات چې د هوا پیژند نړیوال ادارې اټکل کړی دی. په کابل کې اسمان مروي د تودوخې لوړ درجه ودی چیټه 19، په کندهار کې اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 34 چیټه 34، په هرات کې هم اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 34 چیټه 34، مزار شریف اسمان مر د تودوخې لوړ درجه 34 چیټه 28، په جلال آباد کې به غبار وي د تودوخې لوړ درجه 34 چیټه 29.
زموږ کاګل آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو د نن سهارنۍ خبری مجلې په پاتې درويشتو دقیقو کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او راپور نمې درته راوړی. پر اپورنو کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي په اسلام آباد کې د پاکستان له جګپورو پوځي او سیاسي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان پر حالاتو او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبري کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې حقاني شبکه نه پنهخه کوي. همدارنګه ځواب اوري چې د افغانستان لپاره د چین استازي وایي هیواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته درامینځته شوی تشه د ډکولو په فکر کې نه دی او په افغانستان کې د ملکي تلفاتو مسلې د سره صلیب او د ملګرو ملتونو اندېښنې پرولي.
ټول هدف خاص تن په دې ځایونو کې درکړه کیږي چې هلته ملکي وګړي دي، هلته هیڅ نظامي اهداف نشته.
د سهارنۍ خبرې مجلې ته تر پای غوښ شي. نور موضوعات په اړه راپورونه هم لرو. قدر منوریدونکو، مخکې لدې چې د خبرونې راپورونه درته وړاندې کړو، همدا شیبه له کابل د یوې 14 خبر را رسیدلې. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال نسیم شفق د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. شفق صاحب، د 14 څه وخت شوه؟ څو دقیقې مخکې یا څه وخت او کومه سیمه کې تلفات چې د لطفن د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
بله، سلام علیکم تاسو او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته. دغه 14 نن سهار 6:30 بجې شوې ده. د کابل ښار 15 امنیتی حوزه پورې اړوند سیمه په خواجه بغرا ساحه کې او په خواجه بغرا ساحه کې دغلته د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې د معینیت عملیاتي څانګه ده او 14 هم دقیقا په دغه برخه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت د کابل امنی قمندانۍ ویان حشمت الله ستانګزي لازادي رادیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، خو وی ویل چې تر اوسه نه د انفجار نوعیت معلوم دی چې آیا انتحاري حمله ده، آیا موټر بند ده او که انفجاري مواد کوم حمله کوونکي ځان پورې تړلی وو. او وی ویل چې تلفات هم نه دي معلوم، خو دا یې تایید کړل چې ممکن دا انفجار تلفات ولري. تر اوسه پورې لومړني معلومات هم دومره دي.
ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال نسیم شفق او چې د نن سهارنۍ 14 په اړه چې د کابل د خیرخانی سیمه په خواجه بغرا کې شوې ده معلومات راکول. د دې پیښې جزئیات تر اوسه پورې ډېر روښانه نه دي. امنیتي چارواکي تر اوسه په دې اړه د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، خو هر کله چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړو بیا به هم تاسو په جریان کې کو.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز دابنز پرون د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستان له یو شمیر جګپړو پوځي او سیاسي چارواکو سره وکتل. په دې کتنو کې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو او د افغانستان په ګډون پر ګڼ شمیر نورو مسایلو خبرې وشوې. په خبرو کې پاکستانی چارواکو یو ځل بیا پر دې ټینګار وکړ چې په شمالي وزیرستان کې له کوم توپیر او امتیاز پرته د ټولو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي چې د وروستي تروریست تر وژلو پورې به دوام وکړي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي جیمز دوبنز د پاکستان له جګپړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د افغانستان پر روان او دغه هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت او په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو خبري شوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج جی سره وکتل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره اور سره د افغانستان پر روان وضعیت او د 2014 میلادي کال په پای کې له دغه هیواد څخه د یو شمیر بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت خبرې وکړي. جیمز دوبنز په داسې حال کې پاکستان ته په سفر راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا په ګډه پوله کړکېچ زیات شوی او پاکستان تور لګوي چې له افغان خاورې پرې تروریستي بریدونه کیږي. خبر پاڼه کاږي چې پاکستانی لوري له جیمز دوبنز سره په کتنه کې یو ځل بیا پر خپل دې موقف ټینګار کړی چې پاکستان د یو سوکاله باثباته او یو موټی افغانستان غوښتونکی دی او په خبره چې په افغانستان کې به د واک سوله ییز انتقال په دې هیواد کې ډیموکراسي لا پیاوړې کړي. بلخوا د پاکستانی پوځ د امریکا دفتر لخوا په یو خبر شوي بیان کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي د پاکستانی پوځ له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره هم کتلي او په سیمه ییز وضعیت او د ډیورن کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې ور سره پر روانو پوځي عملیاتو مفصلې خبرې کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې پاکستانی پوځ افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي او د پاکستان پوځ په دې اړه د افغان حکومت قناعت نه دی حاصل کړی، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار جیمز دوبنز ته ډاډ ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې له کوم امتیاز او توپیر پرته پوځي عملیات پیل کړي او د وروستي ترهګر تر وژلو پورې به دوام ومومي.
قدر منوریدونکو، په همدې حال کې د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې پاکستانی ځواکونو د مرورې ولسوالۍ څخه تر دنګام ولسوالۍ پورې د ډیورن کرښې د سفري نقطې پر سر د 10 کیلومتره په اوږدو کې خپلې امنیتي پوستې جوړې کړي او دوی همداراز وایي چې ځای پر ځای اغزن تار غځولی دی. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړم نی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې ل تیرې سمودی را په دی خوا پاکستانی ځواکونو د مرورې ولسوالۍ نه تر دانګام ولسوالۍ پوری د ډیورن کرخي په صفري نقطو کې پلس کیلومتر ساحه کې خپلې امنیتی پوستې جوړې کړې دي چې خیمه ل لری ښکاری او همدارازي اغزن تر هم غزولې دي.
دا کیلومتر خط فرعي ډیورن کې از منطقې مروره شیګل و دوم
د ډیورن د فرعي کرخي په اوږدو کې ل مرورې نیولې د شیګل سلطان دری او دانګا مولسوالي سره په صفري نقطو کې د لس کیلومتر په اوږدوالي امنیتی پوستې جوړې کړي. هلته خیمه ودرولی او غزن تاری هم غزولې دي. قومندان وای پاکستانی ځواکونو په صفري نقطو کې د غزن تار غزولو او پوسټو جوړولو په اړه افغان دولت سره هیڅ ډول خبري نه دي کړې او دا کار یې له نړیوالو قوانینو څرګنده سرغړونه کړې ده.
بالکل یا پرسان نه کړی یا به مزور خدا باندې
دوی هیڅ ډول پوښتنه نه ده کړې او په خپل زور صفري نقطې ته راغلي دي. دلته یې امنیتي پوستې جوړې کړې دي. دوی په مکمل ډول د ګوندیتوب او نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. د دې پر ځای چې دوی افغان دولت سره تفاهم وکړي او بیا پوستي جوړ کړي. له تیرو دریو میاشتو یې په صفري نقطو کې اغزن تار غځول او د پوستو د جوړولو کار پیل کړی دی. قومندان وایي تیره ورځ ناوخته د پاکستاني پوځ سرتیرو د ګاونډیتوب او د نړیوالو ټولو قوانینو تیری کړی. د دانګام ولسوالۍ په خاوره کې 1500 متره ننوتی او هلته یې د پاچا ګل نامې څخه 160 وزې بولي او له کرخې بلې غاړې ته یې اړولې دي.
د سهار 9:15 شوې. قدمونه اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غبرګون په اړه هم تاسو ته راپور اورو چې وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کېږي، نه افغان طالبان. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کېږي او پاکستان په دې اړه د افغان حکومت قناعت نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی ځانګړی استازی وایي هیواد په افغانستان کې د هغې تشې د ډکولو په هڅه کې نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته ښایي په افغانستان کې رامنځته شي. ولسي جرګې د افغانستان، چین او تاجکستان د ګډې پولې په اړه د درې وړو هیوادونو ترمنځ درې اړخیزه موافقه پرون تصویب کړه. د دې موافقې له مخې د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ سرحدي سیمه په نښه شوې. د اسرائیل پوځ وایي د غزې د ترنګ په عملیاتو کې د یوې بلې خونړۍ ورځې پترڅ کې 9 اسرائیلی سرتیری وژل شوی دي. د اسرائیل پوځ په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا سرتیری له حماس وسلوالې ډلې سره په نښتو کې وژل شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په یو خله هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د یوې مسافروړونکو الوتکې وشتل پکې غندل شوی او همدارس غوښتنه شوی چې وسلوالې ډلې د څیړونکو ته د الوتکې د نسکوري دوسینې ته د ورتګ مسؤن امن او بې محدودیت امکان برابر کړي. او د مالیزیا صدر اعظم نجیب رزاق پرون وویل چې روس پلاویو بلتون پالو منلې ده چې د نسکوري شوي الوتکې دواړه تور بکسونه مالیزیایي څیړونکو ته چې دا مهال په اوکراین کې دي وسپاري. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی جنقه الکوزي ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو وبخي چې تاسو ته د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
امریکا چاپ وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د جمهور رئیس د دوهم دور انتخاباتو د رایو د بیا څېړنې د ورو حرکت او ځن پړې مضمون خور کړي او په یو برخه کې لیکي کچېرې د رایو څېړنه یا بیا شپېرنه په همدې ډول روانه وي نو د اگست میاشتې تر وروستۍ پورې به هم ترسره نشي. ورځپاڼه لیکي د جمهور رئیس د ټولو رایو څېړنه یا بیا شمېرنه له پیل وروسته له خنډونو سره مخامخ شوه او د دواړو ټیمونو استازي سلا نه شول چې ناپاکې رایې څنګه تشخیص او باطلې کړي. وال سټریټ جرنال زیاتوي دا 2 میلیون رایو دا څېړنه د کاندیدانو ترمنځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب د شوي توافق پر اساس د پنجشنبې پر ورځ پیل شوې ده. د توافق له مخې دواړو کاندیدانو ژمنه کړې چې رایه به د دوی د استازو او مستقلو نړیوالو څارونکو لخوا د ملګرو ملتونو تر څار لاندې څېړل کېږي، خو په طرزالعمل کې دا مسله نه ده روښانه شوې چې رایه به د کومو معیارونو له مخې باطلېږي. ځینې څارونکي او د کاندیدانو ملاتړي وایي دا عملیه قوي نه ده. ورسی جرنال د عبدالله د ټیم دی وګړي خبر راخسته چې وای دا یو ډرامه ده، خلکو ډیر ژر د آرامۍ احساس وکړ. خو ورسپانې د اشرف غنی احمدزی د ټیم دی وګړي فیض الله زکی خبرې هم راخسته چې وای د شنبې پر ورځ چې د رایو د څېړنې په عمل کې کوم ځن رامنځته شو هغه یوازې یو تفریح و. زکی وای په مجموعي ډول د رایو د څېړنې عملیه د قناعت وړ ده. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف ورسپانې د طالبانو د یو جګپوړي مشر اغا جان معتصم دا خبره د سرلیک په ډول لیکلې چې طالبان په افغانستان کې بیا واکته نشي رسیدلای. ورسپانل کې اغا جان معتصم د افغانستان د شخړې په اړه یو قاطع او جدي نظر څرګند کړی او وایي طالب وسلوال له دې وروسته داسې کوم ملاتړ نه لري چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به یو ځل بیا په افغانستان کې واکته ورسیږي. ډیلی ټلګراف زیاتوي د طالبانو دغه مشر د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورسپانې سره مرکه کې دا هم ویلي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به طالب وسلوال خپل مشروعیت له لاسه ورکړي او یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې د افغانستان ستونزه باید د خبرو او مذاکرو له لارې حل شي. ډلې چې لګراف وړاندې لیکي د طالبانو مشر اغا جان معتصم دا څرګندونې په ډېر حساس وخت کې کړي. د جمهور ریاست د کاندیدانو ترمنځ د رایو د بیا شمیرنې یا څېړنې لانجه روانه ده او طالبانو په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی دی. خو اغا جان معتصم په دې باور ده چې دا مهال شرایط د 1996 کال په پرتله ډېر توپیر لري. طالبانو هغه مهال امنیتي خلا ډکه کړې وه او په کابل کې واک ټینګ کړی و. خو اوس نړۍ د افغانستان د ملي پوځ او حکومت ملاتړ کوي او له طالبانو سره د افغانستان د خلکو ملاتړ هم نشته. د اغا جان معتصم په وینا په 1996 کال کې افغانانو ځکه د طالبانو ملاتړ کړی و چې دوی له جګړه مارانو څخه بیخي پتنګ شوي ول. ډیلی ټلګراف د اغا جان معتصم د خبرو په دوام کې لیکي طالبان خپله جګړه د بهرانیانو په موجودیت کې توجیه کوي، خو که بهرانیان له دې هیواد څخه ووزي او بیا هم طالبان جګړو ته دوام ورکړي، په هغه صورت کې به د دوی جګړه د اسلام پر ضد عمل وبلل شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري او اوس هم نور راپورونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نښه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو له افغانستان او د افغانستان له چارواکو سره ژمنه کړې چې په دې عملیاتو کې به هغه طالبان او نورې تروریستي ډلې په نښه کوي چې په دواړو هیوادونو کې د ناامنیو باعث کیږي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر خلاف د پاکستانی پوځیانو عملیات هو د افغان حکومت قناعت نه دی حاصل کړی. د دې وزارت وایان شکیب مستغنی وایي چې په دې عملیاتو کې یوازې پاکستانی طالبان په نخښه کیږي، نه هغه ډلې او طالبان چې د افغانستان په نامنیو کې ښکیل دي. خاغلی مستغنی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل په دې عملیاتو کې پاکستانی ځواکونو د حقانی شبکې زپلو ته کوم اقدام نه دی کړی.
کوم عملیات چې وزیرستان کې ترسره کیږي افغان حکومت ته ځکه د منلو وړ نه دی چې یوازې پاکستانی طالبانو پر وړاندې عملیات کیږي او حقانی شبکې سره تر اوسه پورې په مشخصه توګه کوم عملیات نه دی ترسره شوی او هغوی ته تر اوسه پورې کوم زیان هم نه دی رسیدلی.
په خوا تر دې افغان او پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې دواړه لوري باید د هغو ټولو تروریستي ډلو او وسلوالو طالبانو پر ضد عمل وکړي چې د دواړو ګاونډیو هیوادونو په نامنیو کې لاس لري. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې وروستیو کې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت د سلاکار او پاکستانی چارواکو ترمنځ موافقه شوې چې د شمالي وزیرستان په عملیاتو کې به د حقانی شبکې په شمول ټول وسلوال طالبان او تروریستي ډلې په نخښه کیږي. د دواړو لورو ترمنځ د مذاکرات وروسته د پاکستان د پوز وایاند جنرال عاصم بجوا رسنیو ته ویلي و چې د پاکستانی طالبانو او حقانی شبکې ترمنځ هیڅ توپیر نشته او د پاکستان پوز به د ټولو پر خلاف یو شان عملیات جاری وساتي. خود پوزی چارو زین افغان سیړون کې په دې باور دي چې د وزیرستان پر روانو عملیاتو کې پاکستانی پوزیان حسي کوي چې په زینو تروریستي ډلو زور واچوي چې افغانستان ته مخه کړي. راپور نوې 13 ونی چې د پکتیکا ولایت د ورګون په ولسوالۍ کې کومه چاودنه وشوه او سباندې سلطنه پکې مړه او ټپیان شول، د ډیورن لکر خیاخوا د حقانی شبکې لخوا طرحه او عملی شوې ده. زین افغان کارپوهان دا هم وایي چې افغان حکومت باید د دې طرحو او حملو پر وړاندې جدي غبرګون وښي او د پاکستان دا ډول اعمال د ملګرو ملتو له سازمان او نړیوالې ټولنې سره شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي وایي پیکینګ په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د هیواد د اقتصادي ودې غوښتونکی دی. سن یوشي چې د افغانستان لپاره د چین د نوي ځنګړی استازي په توګه ټاکل شوی، مخکې لدې چې کابل ته روان شي په پیکینګ کې خبريالانو ته وویل په افغانستان کې د ثبات ټینګول د هیواد ته د ډیرو سرتیرو پاستولونه بلکې د هیواد په چټکې بیارغونې سره ممکن دی. اجمل انت او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د چین ځنګړی استازي وایي هیواد د هغه تشې د ډکولو په هڅه کې نه دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې رامنځته کیږي، بلکې چین به په دې هیواد کې لوی تجارتي رول ولوبوي چې د افغانستان د بیارغونې په برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د چین نوی ټاکل شوی ځنګړی استازي سن یوشي دا مسله مخکې لیدې چې افغانستان ته روان شي څرګنده کړه. دا رويټرز خبري اژانس وایي چین چې له افغانستان سره په غرنیو سیمو کې یو لاند سرحد لري په چوپه توګه له افغانستان څخه د امریکا د محاربوي سرتیرو لوتلو وروسته په دې هواد کې د زینو مسولیتونو پر غاړه خستو ته چمتو والي نسی. یو شمیر لویدیځو چارواکو ویلي د دې امکان شته چې چین د یو ستراتیژیک لوبغاړي په توګه په افغانستان کې راڅرګند شي. خو سن یو شي چې د تیر جمعې په ورځ د افغانستان لپاره د چین د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوی وای په افغانستان کې به د هیواد ښکېلتیا تر ډیره په تجارتي مسلو متمرکزوي. سن یو شي په پیکینګ کې خبریالانو ته وویل دا مسله چې چین به د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې رامنځته کیدونکې تشه ډکه کړي اصلا زما په نظر سمه نه ده. یو شمیر لیدیز چارواکي پر چین له دې کبله هم انتقاد کوي چې د تروریزم خلاف د امریکا په مشرۍ عملیاتو کې چې تروریستان د چین له پولو لری کړل او په افغانستان کې د پانګونې دروازې پرانیستې برخه نه لرله او پرته له کوم زحمت څخه اوس له فرصتونو ګټه اخلي. له 2001 کال وروسته د افغانستان له بیا رغونې سره چین د 2.5 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې وه او له دې هیواد څخه یې امنیتي ملاتړ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان پولیسو په روزنه متمرکز و. خو د چین پانګوالو یوه ډله د عینکو د مسو د کان د 3 میلیارد ډالرو په قرارداد کې شریک دي چې د امنیتي دلایلو له کبله یې څو ځل کار اغېزمن شوی. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي سن یو شي ویلي هیواد یې په ډېره لیوالتیا په افغانستان کې د لا ډېرې اقتصادي ښکېلتیا په تمه دی او ښه اقتصاد د افغانستان د ثبات لپاره مهم بولي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه درته وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، سره صلیب نړیوالې ټولنې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د پکتیکا پیښه د دې ثبوت دی چې په افغانستان کې ملکي تلفات زیات شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو راپور کې هم چې تیره میاشت خپور شو ویل شوي وو چې په افغانستان کې ملکي تلفات په ډېرېدو دي. د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ جګړه ورځ په ورځ د ملکي کسانو استوګنځایونو ته ورنږدې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې په هیواد کې ملکي تلفات زیات شوی دي. د دې کمیټې ویاند رفیع الله ستانکزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پکتیکا کې د تیرې اونۍ ځانوژونکي برید چې پکې ډېرې ښځې، کوچنیان او سړي ووژل شول، په هیواد کې د جګړې له امله د ملکي تلفاتو د ډېرېدو بېلګه ده. ده وویل چې د داسې بریدونو ځانګړی هدف د ملکي وګړو په نقشه کول دي.
ټول هدف خاصتا په دې ځایونو کې درسره کیږي چې هلته ملکي وګړي دي. هلته هیڅ نظامي اهداف نشته. نوې ښکېل لوري تخبیه غوښتنه دي. موږ همدغه ده چې دوی د بشرپالنې نړیوال قانون یا جګړې قانون مطابق خپلې کړنې عیار کړي چې هلته یوازې نظامي اهداف خپلې موخې وګرځي، نه ملکي ځایونه.
د ملګرو ملتونو یو راپور هم د دې تایید کوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د جګړې له امله د ملکیانو مرګ ژوبل څلیروشت پسلو کې زیاتوالی شي. په مخ پر زیاتېدو ملکي تلفاتو کې د شذو او کوچنیانو شمیر ډیر زیات شوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یو نامه ویاندی نیلاب مبارز په دې حق لوایي.
سلانه زیاتوار پکې راغلی دی او د جوبل په ګروپ کې 3209 خلک متاسفانه تپین شوي دي چې 28 سلانه زیاتوار پکې لیدل کیږي. البته موږ هر کرت دوی باندې غږ کړی دي چې په ملکي کسانو باندې تیری او په مثلا په هغه ځایونه چې ملکي کسان به تګ راتګ وکړي، مثلا په مارکیټونو کې، په کورو کې څوک چې دغسې حملې وکړي په دغه ځایونو باندې، دا ښکاره تیری ده د بینالمللي قوانینو څخه.
نړیوال بشری قانون حکم کوي چې په جګړه کې پر ملکی وګړو بریدونه منع دي. د جګړې پر مهال د دولتي او غیر دولتي لورو دا مسؤلیت دی چې هغه کسان په نقشه نه کړي چې په جګړه کې برخه نه اخلي.
د ژوند رنگونه
شربت گل ناصری ایرانی قالین هم واخست.
افغانی څنګه دي؟
افغانی قالین خو بیخي شي دي، خو هغه بیا قیمت دي. مثلا غاز نسته، د بعض نور مواد چې غد انسان د جسم لپاره دي، نسته دي ولاړ دي لپاره ضرر کوي، هغه په افغانی قالینو کې نسته. خو په د ترکی قالینو کې تقریبا او په ایرانی قالینو کې بیخي زیات د غازی مواد دي چې غد انسان د جسم لپاره پوسټ لپاره نسبت افغانی قالین ته مفید نه دي. افغانی قالین یې هر نه غانه مفید دي، هم صحت ته دي، هم ډیره با دوام دي، هم مقبول دي، خو چې چا ورته وسه ورسیږي وایي.
ته کومه وخت افغانی قالین
اخیسته ده؟ افغانی قالین لرم الحمدلله اوس په کور کې لرم منتال ډیر زړی شوی دی شل کاله مخکې چې کوم قالین اخیسته هغه ته تر اوسه پورې ست اوس یې کور جوړه نوې زل نوې قالین راوړه دا زړی دی او رنگ تر دا رنگ ضعیف ده
یعنی اوس هم کوس درلودای بیا د افغانی قالین اخیسته
نو کومه وس درلودل په واقع سره افغانی قالین خو بهترین قالین دی د هرې نگانه پیری
نمونه راته ویلې سي مثلا تر افغانی قالینو کوم نمونه درلودل
ما ور قالین ورته وای چار ستاره ورته وای پنځه ستاره ورته وای بعضی قالین دي چې مثلا ابریشمی ورته وای پلچاپی قالین به ورته ویری پاتنوس چاپی به ورته وایلی هغه پلچاپی قالین اوس په دغه نوې قالین کې چې دوی وو به نشته اوس تا چار ستاره دی یا مثلا د مابینی ګلان ورکی
لدې سره د دې